آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ شنل جو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ شنل جو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهم خبرونو لنډي زوري.
طالبان ویل دي ترڅو چې بهرني ځواکونه موجود وي د سولې خبرې نه کوي. د لیبیا دوه الوتکې تشتونکي خپل ځانونه تسلیم کړي او د الوتکې یو سلبو مسافر خوشی کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړه او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیل لخوا د کورونو جوړول پکښې غندل شوی.
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي څلورمه ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې څلرویشتمه کیږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په ترکیه کې په مطبوعاتو وروسته له هغه سخت قیودات وضع شول چې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې د ترکیې وژل شوي عسکر وښودل. د روانې سوي کال د پولیو واکسین وروستنی پړاو د فراه په ولایت کې د 15 ورځو دپاره پیل کیږي. او په تیرو دوه میاشتو کې د روهنګیا د قبیلې په سلګونو غړو د رخاین له ایالت نه د برما د پوځ د ظلم او تیري له امله بنګلادیش ته مخه کړې ده. راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. طالبان ویل دي چې تر هغه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي د سولې خبرو امکان نشته. طالبان د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې کله ملګرو ملتونو واقعتاً غواړي په افغانستان کې 15 کلنه جګړه پای ته ورسوي، د امریکا پر مشرۍ په بهرني ځواکونو د فشار راوړي چې د هغوی په وینا د افغانستان اشغال دي پای ته ورسوي. د وینما مشر ښاغلی یمانتو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د رپورټ ورکولو پر وخت وویل، موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. د طالبانو مشرتابه باید په خپل دې دریز دی بیا غور وکړي چې فکری هدف یې یوازې د جګړې په ډګر کې ترلاسه کېدای شي. طالبان وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت خپلواک اداره نه ده او تور لګوي چې د هغه حکومت د امریکا له لوري رهبري کیږي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکا د حکومت سره د مستقیمو خبرو ژغ کړی چې د افغانستان شخړه ته یو د حل یو لاره پیدا کړي، خو واشنگتن دغه وړاندیز رد کړی او د افغانانو پر مشرۍ د سولې او د بیا بخلانې له پروسې څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ په ډاګه کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د لیبیا دوه الوتکې تښتونکو چې یو داخلي پرواز د جمعې په ورځ د مالټې ته وتښتوله او په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې او دا هم ویلي وو چې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي په ویاړ یو نوی سیاسي ګوند جوړول غواړي، ځانونه چارواکو ته سپارلي او د الوتکې 112 برمته کسانې خوشي کړي دي. د څو ساعتونو د خبرو اترو وروسته دغه بوران ختم شو او د الوتکو تښتونکو د 112 مسافر خوش کړل او د الوتکې تشتونکي د الوتکې څخه راکښته سول او ځانونه هم تسلیم کړل. د ایربس A320 الوتکه د افریقا وای شرکت وه او د لیبیا د سبا شهر څخه تر پولې ته په لار وتښتول سوه او په مالټا کې راکښته سول سوه. د مالټا ټلویزیون دولتي ټلویزیون ټي وي ام ویل چې د الوتکې تشتونکو سره لاسي بمونه ول او د دې اختیار ورکړی و چې وی به چاوي. آصف علي زرداری یو نیم کال وروسته هیواد راستون شوی دی. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د پیپلز ګوند محمد مشر آصف علي زرداری شاوخوا یو نیم کال په بار کې د اوسېدو وروسته د جمعې په ورځ د دوبۍ څخه کراچي ته ورسید. د کراچي ښار په نړیوال هوایي ډګر کې ګوندي غړو هرکلی وکړ. نوموړي په هغه ټرک کې هرکلی ته ورغلو کارکنانو ته وینا وکړه چې په 2000 کال کې د پیپلز ګوند وژل شوي مشرې بېنظیر بوټو پکښې وطن ته د ستنېدو وروسته وینا کړې وه. هغه په خپلې وینا کې وویل که څه هم د وطن څخه بهر دی ولاړ شي نو مخالف ګوندونه ورپسې خبرې کوي چې د هېواد څخه تښتېدلی دي.
پرزیډنټ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا. میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا.
کله چې زه جمهور رئیس وم نو کله چې په دیواد څخه بار لاړم نو دوی به ویل چې وتښتېدی. دې وار چې دیواد څخه بار لاړم نو دوی وویل چې وتښتېدی. د دوی په ځنونو کې داسې یو فیتور سته دوی په دې خبره نه پوهیږي چې زموږ مړی هم په دې خاوره کې به شخیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړه او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیل لخوا د کورونو جوړول غندلی دي. د امریکا متحده خپله پالیسي بدله کړي او په رایو کې برخه وانخیسته او نه یې د ویټو حق استعمال کړ. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو په پالیسۍ کې د بدلون معنی دا شوه چې دغه پریکړه لیک تصویب شو. دا د منځني ختیځ په اړه لومړنی پریکړه لیک و چې په تیرو اتو کلونو کې منظور شو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 غړو هیوادونو د جملې نه 14 یې د هو رای ورکړلې. په دې پریکړه لیک کې د اسرائیل نه غوښتل شوی دي چې سمدستي د ختیځ بیت المقدس په شمول د فلسطینیانو نه په ټولو قبضه شوو سیمو کې د کورونو جوړول په بشپړه توګه ودروي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دغه پریکړه لیک شرمونکی بللی دی او ویل چې د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتو څخه د معمول ملاتړ توقع درلودله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې موږ نشو کولی په ښه وجدان دغه پریکړه لیک ویټو کړو. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د اسلامي دولت ډلې د جمعې پر ورځ یو ویډیو خپره کړې چې د دوشنبه د ورځې بریدګر پکې ښکاري او په هغه ویډیو کې په اروپا کې د نورو بریدونو غوښتنه کړې ده. د جرمني د فدرالي ادارې یو لوړ پوړي څارنوال د جمعې پر ورځ ول تحقیقات کوونکي د دې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې 43 کلن انیس امیری چې د جمعې په ورځ د ایتالیا په میلان ښار کې د اورګاډي په یو سټېشن کې د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شو، چې دا معلومه کړي چې هغه د نورو کسانو زخم په دغه برید کې مرسته اخیستي وکنه. پیټر فرانک په برلین کې خبرانو ته ول چې د ګوتو چاپ دا معلومه کړي چې برید انیس امیری کړی وو، چې 12 کسان په دغه برید کې ووژل سول او 45 نور زخمیان سول. خو تحقیقات به جاري وي او تر اوسه لا ډیر وخت دی چې دا وایي چې دغه تحقیقات بشپړ شوی دي. په داسې حال کې چې د سوریې یاغان د حلب د ښار څخه ووتل، سلګونه زره کسان د جمعې پر ورځ د ښار ختیځو سیمو ته بیرته راستانه سول چې خپل کورونه وګوري. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس بشار الاسد پر مخ ډیر زیات چیلنجونه پراته دي. د ښار څخه د باندې یاغانو توغندۍ بریدونه ورکړي، درې کسان یې پکښې وژلې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې لاغه وخت راځي چې حکومتي ځواکونه د ښار مکمل کنټرول نیولی دي. دا لومړی برید دی. د حلب په ښار کې د یاغانو ماته خوړل د سوریې په شپږ کلنه خونړۍ جګړه کې یو ظالمانه اړخ ختم کړ او د 2011 کال د پاڅون وروسته د بشر الاسد کورنۍ چې د 4 لسیزو راسي په دغه هیواد حکومت کوي دا لومړی کامیابي ده. خو اوس لا هم د سوریې پراخې برخې د حکومت د کنټرول نه بهر دي. اوس هم د حلب ښار کلیوالي سیمې او د ښار لویدیځې برخې د یاغانو په کنټرول کې دي. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنودونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه د واشنگټن اوري. په واشنگټن کې د شپې 2 بجې او 8 دقیقې شولې د هم دروانې خبرونه علم راي. مطلب په قندار کې د 15 بجل شو مېرمنو او د هغوی د موټر چلون کې د کورنۍ غړي وای چې امنیتی ادارې د وی ونې په تیرېدو سره لا هم نه دي توانېدلې چې د هغوی قاتلین پیدا کړي. د رپورت تفصیل د قندار نه د امریکا غږ شنارو د خبريال عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
په کندهار کې د 15 تنو شزینه کارکونکو د وژل کېدو پیښه په دی ولایت کې د شزینه کارکونکو د کار په وړاندې تر نسبی امنیت وروسته تر ټولو د اندېښنې وړ پیښه بلل کېږي چې تیر اونۍ را منسوه. دوی د هوایي چلند ملکی ادارې د وی قرارداد کمپنۍ کارکونکو وی چې د کورنیو او نړیوالو سفرونو پر مهال د شزینه مسافرینو د تلاشي اخیستلو دنده درلوده. د یادو شزینه کارکونکو د کورنۍ وغړی وای چې دوی هر یوه د خپل کورنۍ سرپرستی کول او له مجبوری ورځې له کوره د باندې کارکولو ته مخه کړی و. دوی د غراز پر امنیتی ادارو هم نیوکه لري چې لا یې هم د وی اونې په چیرې دو سره د هغوی قاتلین نه دی نیولې.
حکومت خو چې کله دغه کیسه وای چې سم تلاش په وختونه په سوي کیسه معلوماتو کې پر دغه ځای باندې پوسټ یې هم د مکتب سره هم اسکر ورڅ او دا څنګه حساب او 400 اسکر بجې کې غلط کوي پجې کې اسکر بجې کې څنګه کې دای چې داخله ملم سی و دا څوک څوک نه و.
خو د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک وای چې پیښه د امنیتی دارو تر څار لاندې ده او پایلې به تر بشپړې دوه وروسته ضرور د قربانیانو له کورنیو او مطبوعاتو سره شریک کی. نو موړي زیاتې چې ولایتي اداره په دې کې کلک هوډ لري او د پیښه عاملین به حتما نیسي.
د پولیسو پلاتنه جریان لري او دغه ترڅنګ د ولایتي ادارې د رهبری د لور څخه هم امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې ده چې د پیښه پاړه جدي پلاتنه وکړي او د قضیه هغه عاملین چې دي هغه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
په ورته وخت کې د کندهار د هوایي چلند ملکی ادارې رئیس احمد الله فیضی وایي چې دوی هم د امنیتي ادارو پلاتنو ته منتظر دي. نوموړی زیاتوي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره پر اغیزمنو لارو باندې کار کړی.
مکمل د ټولو هوایي ډګر پرسنل که نارینه وي که ښځینه وي د ټولو په مکمل برخو کې په مختلفو بخشونو کې په ټولو کې به تغیرات راځي. د دې امنیت ته به ځانګړې توجه کیږي. پر دې باندې زموږ کار شروع دی. انشاءالله په راتلونکو کې به داسې څه نه کیږي.
په کندهار او د جنوب په ځینو نورو ولایتونو کې تر دې مخکې هم ښځینه کارکوونکي تر بریدونو لاندې راغلي، خو روسي پیښې د ښځینه کارکوونکو ترمنځ اندېښنې یو ځل بیا تازه کړي. که څه هم امنیتي ادارې ښځینه کارکوونکو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو خپل ښځینه کارکوونکي او د هغوی کورنۍ په دې برخه کې د عملي کار غوښتنه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترکی په مطبوعات وروسته له هغه سخت قیدات وضع کړل چې د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې د ترکی وژل شوی عسکر وخدل شول. د اسلامي دولت یادایش ټلې یو ویډیو خپره کړې ده چې ګومان کېږي د ډلې د ترکی دوه عسکرو ته په ژوندون اور اچولی دی او وژلې دي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال دوریان جونز په راپور کې اوري چې د استنبول نه راغلی.
دغه ویډیو په داسې وخت کې خپره شوله چې ترکیه د هغو شپاړسو وژل شوو عسکرو ویر لا تر اوسه کوو چې له جهادیان نه د سوریا د الباب د خارګوټي د نیولو لپاره جنگیدل. د ترکی چارواکو پرون د جمعې په ورځ په مطبوعاتو باندې وروسته له هغه قیدات ولګول چې د اسلامي دولت ډلې په ویډیو کې دوه ترکی عسکر وخودل چې وره ورته کړی وو. د څو ساعتونو لپاره فیسبوک، ټویټر او یوټیوب بند شوي وو. دغه بندیز وروسته له هغه لرې شو چې رپورټونه وایي انټرنیټ په درس هیواد کې ورو شوی وو او په ټولو سایټونو کې وښودل شلو چې ویډیو بنده شوې ده. د ترکی اصلي مطبوعاتو د ویډیو په باره کې رپورټ ورنک. په داسې حال کې چې د دغه ویډیو په باره کې ترکیه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی او محلي مطبوعات د چارواکو له قوله وایي دغه قیدات د امن نظم په خاطر لګول شوي دي. د اسلامي دولت د ډلې یو ځانمرګې د پنجشنبې په ورځ د سوریا د الباب په خارګوټي کې د ترکیه شپاړس عسکر ووژل او وروسته بیا په ویډیو کې وښودل. د اګست د میاشتې نه راپه دې خوا کله چې ترکیه د سرحد نه په اخوا د اسلامي دولت د ډلې او په سوریا کې د کوردي اغیر ډلو په خلاف عملیات پیل کړله، دا په یوه پیښه کې تر ټولو نه په غټ شمېر تلفات و. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پنجشنبې په ورځ د خبرو په ترڅ کې له دغو عملیاتو نه دفاع وکړه.
دیرلی کاردشترم بو مجادلمز سرادان بی مجادله دیل 16 شهیدیمز اولدو 200'e yakın DAEŞ'li ordu öldürüldü.
Ordovan üveli de İslami devlet dedeli takriben 200 cengeli uvajır şulu apı diye tiketin gar vukacı Türkiye haka çıkavı çı lıkpıl zanna de difaka ullu para zarur vi. Daga ameliyatı Rus'ta la haka piyal şulu çı de İslami devlet deli de Türkiye pasaradi khar gazin tepki de vada pa marasimu ki zanmar ki ebrid vuka çı çıbandi panzustan apı ki uvajır şulu. په سوریا کې عملیات په داسې وخت کې پیل شول چې ترکی قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې چې اکثره اوسېدونکي کوردان دي د کوردي اغیر ډلې پی کی کی سره جنګي. متقاعد برید جنرال هلدون سلماز ترک چې د ترکی یاغانو ضد عملیاتو کې سابقه لري خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد وسله والې قواوې د داسې عملیاتو سره درانده تلفات ورکوي چې د وتلو ستراتیژي نه لري. سلماس ترک وای
Southeast is indefinite. Syria looks indefinite. And there would be two outcomes. One, the slowing the operational tempo, and the other is the increase in the...
د ترکیه جنوب ختیځ مبهم ده. سوریه مبهم معلومیږي او دوه نتیجې به وي. یوه نتیجه یې د عملیاتو ورو کول دي او بله یې زیاتول دي چې په دې سره تلفات زیاتیږي او په سوریه کې دواړه واقع کیږي. د اسلامي دولت ډلې د جمعې د ورځې په ویډیو کې خبرداری ورکړې ده چې که انقره په سوریه کې خپل عملیات پای ته ونه رسوي، قواوې به یې دننه په ترکیه کې بریدونه وکړي. آیدین سلجن چې د سیمې څارونکی او د ترکیې پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې ګواښ باید جدي وګڼل شي. سلجن زیاتوي
The main risk to me, the ISIS response answer will come inside Turkey, like they did in Antep, in Suruç, in Ankara.
ما ته اصلي خطر د نن په ترکیه کې د اسلامي دولت عکس العملونه دي، لکه دوی چې د انقره په انتب او سورک کې اکړي وو. زه ویریږم چې دوی به د نن په ترکیه کې حمله وکړي. د ترکیه امنیتي قواو پرون د جمعې په ورځ په استانبول کې څه باندې دېرش تنه په دې تور ونیول چې د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. رپورټونه وایي د لسو تنو نورو پسې لټون روان دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 15:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږیستئ. د روانې سوې کال د پولیو واکسین ورستنی پړاو د فرا په ولایت کې د 15 ورځو لپاره پیل شوی دی. د دې ولایت سیمهیز روغتیایي چارواکي وایي چې دا کمپاین 15 ورځې دوام لري او په پام کې ده چې تر 1,600 نه زیات ماشومانو ته د ګوزنډ واکسین ورکړ شي. تفصیلي د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار خوشحال زلند پر راپور کې اوري.
په فراه ولایت کې د روان 2014 ایسوي کال د پولیو واکسین ورستنی کمپاین د 15 ورځو لپاره پیل شوی دی. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیق وایي د دې کمپاین په لړ کې به تر 1,600 زیات تر 15 کلونو شکته عمر لرونکي ماشومان په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ګوزنډ پر وړاندې واکسین شي. دا کمپاین به د فراه په مرکز او ټولو ولسوالیو کې تطبیقیږي او په لړ کې به تر 1,600 زیات تر 15 کلونو شکته ماشومان د ګوزنډ پر وړاندې واکسین کړو. دا کمپاین به د 1,850 واکسیناتورانو په مټ د 15 ورځو لپاره دوام وکړي. بل پلو په فراه ولایت کې عبدالرحمن ژوندی د پولیو واکسین لړۍ غیر سیاسي او د ګوزنډ ناروغي د مخنیوي یوازینۍ وسیله ګڼي. هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه غواړي چې د واکسیناتورانو سره دي د مخالفت پر ځای همکاري وکړي تر څو د دوی ماشومان هم د ګوزنډ پر وړاندې واکسین شي.
که چیرې بیا هم یو تعداد ګروپونه پیدا کېږي چې مخنیوي کې پر دوی باندې زموږ ږغ دا دی چې دا د هیچا په ګټه نه دی، البته د ټولو ولس په ګټه دی. د کومې ډلې کوم گروپ یا کوم هیڅ پګټ نه دی، دا عام کار دی. د هر ماشوم حتی دغه وسلوال مخالفین ماشومان هم کېدای شي دغه څخه استفاده وکړي. نو زما ږغ پر ټولو قومي مشرانو، علماو، مخور باندې دغه دی چې دغه مخنیوی ونیسي او همکاري ورسره وسي.
په فراه ولایت کې یو اوسیدونکي میرمن شفیقه چې د شپږو ماشومانو مور ده وایي د کمپاین په هر دوره کې خپل ټول ماشومان د ګوزنډ پر وړاندې واکسین کړي دي. هغه له ټولو میندو او پلرونو څخه غواړي چې خپل ماشومان د ګوزنډ پر وړاندې واکسین کړي. هیله لرم چې هر عمر خپل ټول ماشومان د ګوزنډ پر وړاندې واکسین کړي. دا چې وای واکسین ماشومانو ته زیان رسوي دروغ دی، ځکه ما خپل ټول ماشومان واکسین کړي دي. د زیان پر ځای زما ماشومان د ګوزنډ له ناروغۍ څخه ژغورلي دي. ټول میندې او پلرونه دي خپل ماشومان واکسین کړي. فراه د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې تیر کال پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو د روان حسوي کال د پیل راهیسې تر دې مهاله چې د کال وروستنۍ ورځې دي د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور ورکړی شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په تیرو دوه میاشتو کې د روهنګیا د قبیلې په سلګونو غړو د رخاین له ایالت نه د برما د پوز د ظلم او تیری له امله بنګلاديش ته مخه کړې ده. د امریکا غک د خبریال سټیو سټانفورد د رپورټ غټی کې چې د بنګلاديش د تکناف له سرحدي خرګوټ نه را لګړې دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
د روهینګیا قبیلې اکثره خلک د برما د بودایانو او پوځیانو د دوامدار ظلم او تیری له امله مجبوریږي چې د بنګلاديش په جنوب کې د نفت د سیند له لارې په کوچنیو کښتیو کې کینی او ځانونه راوباسي. د تکناف سرحدي ښارګوټی بنګلاديش ته د اوښتو یوازینۍ لار ده. پخوا به د نفت په سیند کې په سلګونو کښتۍ لیدل کېدلې چې کب نیونکي پکې ناستې او کبان نیسي، خو د تیرو دو میاشتو په موده کې د کب نیونکو په ځای زیاتره هغه برمای مهاجرین لیدل کېږي چې د برما په سرحدي سیمو کې د دوامدار حملو نه د ځان د بچولو په خاطر په قاچاقي ډول بنګلاديش ته د راپورې وتلو کوشش کوي. د روهینګیا مسلمانان چې د برما د رخاین د ایالت اوسیدونکي دي کلی د برما پوز نیولی او سوزولی دی. تیختنا سیوا ورته بل لارا نه ده پاتې. په داسې حال کې چې د بنگلاديش حکومت هغوی ته د پناه ورکول نه ډډه کوي او د هغه هیواد سرحدي محافظین چې کله دغه خلک راګیر کی بیسې برما ته شړي، د تکناف د سرحدي ښارګوټي خلک ورته په موقتي ډول په خپل کورونو کې پناه ورکوي. په تکناف کې د روهینګا د قبیلې زیاتره خلک چې ډېر کلونه مخکې له برما نه راغلي او آباد دي. د دغه قبیلې یو کبنونکی شمس الاسلام چې په خپل هم تقریبا 14 کاله مخکې له خپل کورنۍ سره بنگلاديش ته راغلی او اوس په تکناف کې آباد شوی، امریکا غږ ته ویل: تقریبا 1000 کسان ما ولیدل چې په کوچنیو کښتیو کې ناستو. ما په خپل عمر کې دومره ډېر خلک نه ولیدلي چې په رخاین کې له خپلو کورونو نه راوتښتي. په کوچنیو کښتیو کې معمولا 7 تنه ځایېږي او په غټو کښتیو کې 40 کسه ځایېږي. دا خلک بالکل خالي لاس دي، صرف په غاړه یو څو ټوټې جامې، نور هر څه ورنه پاتې شوي. د عالم په نوم یو بل کب نیونکي امریکا غږ ته ویل چې د رخاین په ایالت کې چې کومو کورونو ته د برما پوځیان ورونه چولي، د اور د لمبو لوخړې له ډېر لرې نه لیدل کېدلې او هغه تصویرونه چې د سیټلایټ په وسیله اخیستل شوي دي هم پکې لیدل شوي چې د رخاین په شمالي برخو کې د برما پوځ د روهینګیا د قبیلې پوره پوره کلي سوځولي. عالم ویل چې دا خلک ډېر ستړي او ستومانه وږي. د حافظ احمد په نوم یو سړی چې په اصل د روهینګیا دی او اوس د تکناف د محلي شورا غړی دی، وایي چې موږ د دغو بې اسري او بې وزلو مهاجرینو په درد او غم باندې ښه پوهیږو، ځکه چې په موږ باندې پخپله هم تیره شوې ده. ځینې په بنگلاديش کې خپل خپلوان لري، په موقتي توګه ورسره اوسیږي. له هغو کسانو سره چې د وروستیو شپو ورځو کې بنگلاديش ته پناه راوړې وه، د روهینګا د قبیلې یوه ښځه او د هغې یوه ځوانه لور هم شامل دي. د کادیه په نوم دا مېرمن چې یو ګلابي رنګ یې نری حجاب یې په غاړه او ډېره پریشان او ستومانه ښکارېده، امریکا غږ ته خپله دردونکې قصه داسې بیان کړه: زما په کلي کې د برما پوځیانو یوه ځوانه ښځه چې زما د ترور لور وه په زور راونیوله، بې عزته یې کړه. ما چې د هغې بد حال ولیدو نو خپلې لور سره مې له کلي نه د تښتېدو تکال وکړ. زه د رخاین د ایالت د ننګجون د کلي اوسیدونکی یم. د برما د پوځ عسکرو کلیوال له کورونو نه راویستل او مجبور کړل چې د شولو په یو پټي کې کینی. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې عسکرو یې کورونو ته ورونه واچول او ټول یې وسوځول. عسکرو زما ځوان زوی، زما ورور او دوه تنه نور کلیوال دومره زیات ووهل چې لنګي او پختۍ ماتې شوې او ځین نور نه یې مرغ غوڅې کړې وې. برمای چارواکي وایي چې د روهینګیا د قبیلې غړو سږ کال په اکتوبر کې 9 تنه سرحدي پولیسان وژلي وو، نو ځکه یې پر خاین کې انتقامي عملیات پیل کړل. د برما پوځ دا نه مني چې عسکرو یې کلي سوځولي او یې ولسي خلک بې موجبه وژلي دي. د برما پوځیانو د بشري حقوقو د موسساتو د کارکوونکو او آزادو ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې رخاین ته ولاړ شي او حقایق معلوم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د شپې 8:53 دقیقې شولې. دا هم د روان خبرونې وروستی مطلب. په کینیا کې د درې ونی کېږي چې ډاکټرانو د نه کار کولو احتساب کړی دی. هغوی د حکومت نه غواړي چې تنخواګانې دې ورته زیاتې کړي. د کینیا د پایتخت نیروبی نه د امریکا غږ خبریال محمد یوسف په خپل راپور کې وایي چې د ډاکټرانو د دې احتساب له وجې شاوخوا 2500 صحي مرکزونه فلج شوي دي. د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس د شخصي روغتونونو ډاکټرانو هم د کار نه کولو احتساب کړی. په کینیا کې خلک په مالي لحاظ دومره وس نه لري چې شخصي کلینیکونو ته د علاج لپاره لاړ شي، او اوس چې په شخصي او دولتي روغتونونو کې ډاکټرانو د کار نه کولو احتساب کړی، ناروغان د غټو ستونزو سره مخ دي. 45 کلنی روز ادامبو په همدې رواني میاشت کې درې ځله ونه شو کړای چې د ډاکټر سره وګوري. هغه د سینې سرطان لري او باید چې د جنوري د میاشتې په درې مینیټې ورستۍ کیموتراپی وشي. زه خو خایم چې د روغتیا بیمه لرم. زما د علاج نیمایي برخه د بیمه کمپنی ورکوي او نورې زه د خپل جیب ورکوم. خو زه اوس ډیره پریشان یم او تاسو په هیګي چې زما ناروغي ته پریشانی څومره تاوان رسوي. اوس چې دا د ډاکټرانو احتساب کړی، زما اندېښنه نور هم زیاته کړې ده. په کینیا کې تقریبا یو میاشت کېږي چې په دولتي روغتونونو کې ډاکټرانو او نورو کارکونکو یې د کار نه کولو احتساب کړی. مېرمن ادامبو وایي کچیرته هغه د خپلې کیموتراپی لپاره شخصي روغتون ته لاړ شي، باید چې دوه چنده زیاتې پیسې ورکړي چې دا یې وس نه لري.
only to see a doctor, 6,000. Just to explain what is the problem you have.
کزه یواز ډاکټر ته د دې لپاره ورشم چې خپل تکلیف ورته وایم، نو باید چې شپږ زره فیس ورکم. زه باید دوا هم واخلم. زه د دې ټولو واس نه لرم او دومره پیسې هم نشم ورکولای. نو په همدې خاطر به تر هغه وخت ډاکټر ته لاړ نشم تر څو پرې چې ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب نه وي ختم کړی. د ډاکټرانو د کار نه کولو د اعتصاب له وجې په کینیا کې تقریبا 2.5 زره روغتیایي مرکزونه فلج شوي دي. په دغه روغتونونو کې د کینیاتا ملي روغتون هم شامل دی چې په هغه هیواد کې یو تر ټولو غټ دولتي روغتون دی. د اغا خان د روغتون ډاکټرانو هم د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ د دولتي روغتونونو د ډاکټرانو سره د خواخوږۍ په خاطر د یوې ورځې لپاره د کار نه کولو اعتصاب وکړ. دا د کینیا په پایتخت نایروبی کې تر ټولو غټ شخصي روغتون دی. د اغا خان د روغتون ډاکټرانو او کارکونکو وایي د هرې پنځشنبه په ورځ په دې خاطر اعتصاب کوي چې حکومت د دولتي روغتونونو د ډاکټرانو غوښتنې ومني او تنخواګانې ورته زیاتې کړي. د کینیا حکومت ویلي دی چې د ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتې کړي او هرې وته به د $1,300 نه نیولې تر $4,500 پورې تنخواګانې ورکړي. خو ډاکټرانو د حکومت د غوښتنه نه ده منلې. هغوی وایي په تنخواګانو کې د 300% کې زیاتوالی راشي تر څو هر ډاکټر وکړی شي لږ تر لږه په یوه میاشت کې $3,250 معاش ولري. د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر اوما اولونګا وایي تر هغه وخت پورې به ډاکټران خپل کار پیل نه کړي تر څو پورې چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلې.
من
یوازې غواړم چې د کار کولو لپاره شرایط راته بهتر شي. د هغه څه چې د حکومت سره مو په موافقه کې یادونه کړې و او حکومت هم لسلی کړې و، من اوس د حکومت نه غواړم چې دغه موافقه دې تطبیق کړي. حکومت د ډاکټرانو د کار نه کولو د اعتصاب په جواب کې د ډاکټرانو د اتحادیې غړي محکمې ته کش کړې دي تر څو هغه مجبور شي چې اعتصاب پای ته ورسوي او خپل کار پیل کړي. خو قاضي وویل چې لمړی باید قضیه سره ځان بلد کړي او وروسته به پریکړه وکړي. قاضي ویلی دی چې د نوي کال دراتګ نمخ کې هغه نشي کولای چې په دې حق لا کوم حکم صادر کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز، طالبان ویل دی چې تر هغه چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي د سولې خبرو امکان نشته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یو نامه مشر دامی چې یماتو د روان یونی په پیل کې د سولې د خبرو د پیل کې دوه غشتنه کړې و او له طالبانو یو غشتل چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت سره مذاکره وکړي. د پاکستان په خوانی جمهوریت ساده پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری شاوخوا یو نیم کال په بار کې د اوسېدو وروسته د جمعې پر ورځ له دوبۍ نه کراچي ته ورسید. د کراچي په نړیوال هوایي ډګر کې ګوندي غړو یې هرکلی وکړ. نوموړي په هغه ټرک کې هرکلی ته راغلو کارکونانو ته وینا وکړه چې په 2000 کال کې د پیپلز ګوند وزل شوی مشر بینظیر بوټو پکشي وطن ته د سنېدو وروسته وینا کړې وه. هغه په خپل وینا کې ویل که څه هم وطن څخه بهر تللی نو دی ولاړ سي، نو مخالف ګوندونه ورپسې داسې خبرې کوي چې د هېواد څخه تښتېدلی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړه او د فلسطینیانو په سیمه کې د اسرائیلیانو لخوا د کورونو جوړول غندلی دي. د امریکا متحده ایالاتو خپله پالیسي بدله کړي او په رایه کې برخه وانخیسته او نه د ویټو حق استعمال کړ. د اسلامي دولت ډلې د جمعې پر ورځ ویډیو خپره کړې چې د دوشنبه د ورځې برید په ګر په ښکاری او په هغه ویډیو کې په اروپا کې د نورو بریدونو غوښتنه کړې ده. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د لیبیا دوه الوتکو تښتوونکو چې یو داخلي پرواز د جمعې پر ورځ د مالټا نه وتښتو او په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه او دا هم ویلي چې د پخواني دیکتاتور محمد مومر قذافي په ویاړ به یو نوی سیاسي ګوند جوړوي ځانونه چارواکو ته سپارلي او د الوتکې 112 برمته کسانې خوشي کړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې یاغیان د حلب د ښار څخه ووتل، سلګونه زره کسان د جمعې پر ورځ د ښار ختیځو سیمو ته بیرته ستانه سوي دي چې خپل کورونه وګوري. دا وخت
رندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب همدومره ول. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې د ریښتیا خبرونه شروع کیږي.